The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د خالي ورځ د کال 2022 جون د میاشتې 11 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر 8:30 افغانستان کې اتو واشنگتن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې دي په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د جمعې په ورځ په رون پارلیمان ته د مالی کال 2022 او 23 لپاره د 9.5 ارب روپو بجټ وړاندې کړي چې پکې د بجټ خساره 4.5 ارب روپی ښودل شوی د بشری حقوقو د سار سازمان پرون د جمعې په ورځ یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په شمالي ولایت پنشیر کې عام خلک په دې تور په غیر قانوني توګه نیولي او ځورولي چې ګواکې د دوی له مخالفې ډلې سره تړاو دی او برتانیې د روس لاسپوسو لخوا په ډنباس سیمه کې نیول شوو دوه برتانوي وګړو ته د مرګ سزا اورول د جنیوا کنوینشن بدترینه سرغړونه ګرځولي دا دواړه برتانوي وګړي یاد سیمه کې د یوکراین لپاره په جګړه کې نیول شوي وو اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د جمعې په ورځ پارلیمان ته د مالی کال 2022 او 23 لپاره د 9.5 ارب روپو بجټ وړاندې کړي د بجټ حساره په دغه کې 4.598 ارب روپی خودل شوې ده په دې بجټ کې د هیواد د دفاع لپاره د 1.523 ارب روپو د اخودلو وړاندې شوې خو د دې په پرتله بیا د صحت د څنګې لپاره یوازې د 24 ارب او د تعلیم لپاره 1.9 ارب روپو د اخودلو وړاندې شوې ده د سیفری په نوم د پلټنو نړیوالې ادارې راپور وایي چې پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د خپل بجټ زیاتې پیسې بهر نه د وسلو په اخستو باندې مصرف کوي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان د خپل کلیز بجټ زیاته برخه د وسلو په اخستو لګوي او له دې عمله د هیواد د روغتیا تعلیم او نور پرمختیايي چارو لپاره بیا ډېره کمه برخه بیلي تر دې وړاندې د کال 2022 او 23 په مالی بجټ کې د دفاع لپاره 1.1 ټریلیون روپی اخودل شوی وی چې د ټول بجټ 14% برخه وا او دا د مالی کال 2019 او 2020 په پرتله 14% زیاتې وی په نوې بجټ کې تر 1400 سی سی او د دینه په غټو گاډو ټیکس لګول شوی او د دې ترڅنګ چې کوم خلک د میاشتې د 1,00,000 روپونو زیاتې ګټي د هغوی نه هم د ټیکس اخستو وړاندې شوی دی بجټ کې د ټیکسونو راټولولو هدف 1,00,000 روپی ټاکل شوی دی بجټ کې د بهر نه د موبایل فونونو پر اغوختلو لول ټیکسونه لګول شوی دي چې لدې عمل به اوس پاکستان کې د موبایلو نرخونه نور هم زیات شي د بجټ تقریر لمخې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې 15% لوړې کړې شوې دي د ان اف سی ایوارډ په اساس به ثبوت تسلور زره او 100 ارب روپی ورکړې کیږي او د پاکستان بیت المال لپاره 6 ارب روپی بیل کړې شوې په دې بجټ کې په پاکستان د پوری قرضونو د بیرته ستنولو لپاره 3,00,000 او 1,00,000 ارب روپی اخودې شوې دي د بجټ لمخې ظلمو ته به د بانکونو نه تر 500,00,000 پوري د سود نه پاکي قرضې ورکول کیږي او د پښتونونو او د سروو د پیداوار زیاتولو لپاره 20 ارب روپی ځانګړي کړې شوې دي د خزانه وزیر د هم ویلی دی چې کوم خلک د 200 یونټو نه کمه بجلی مصرفوي هغه ته بعد د سولر پینل اخستو لپاره د بانکونو نه په اسانو شرایطو قرضونه ورکول کیږي د دې ترڅنګ نوې بجټ په بجلی کې د ریاتونو په مات کې د 1500 ارب او د پېټرولیم بقایجاتو د ادا کولو لپاره 240 ارب روپو د مصرفولو اعلان هم کړی دی د بشری حقوقو د سار سازمان پرون د جمعې په ورځ یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په شمالي ولایت پنشیر کې عام خلک په دې تور په غیر قانوني توګه نیولي او زورولي چې ګواکې د دوی له مخالفې ډلې سره تړاو دی په پنشیر کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر نصر الله ملکزاده څو ورځې وړاندې واشنگتن پوسټ ته ویلي وو چې په پنشیر کې جګړه نشته خو د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې د مې میاشتې لنیمایي راهسې په دې ولایت کې جګړه تیزه شوې ده او د ملي مقاومت جبهې ځواکونو د طالبانو پر ټولیو او چیک پوسټونو باندې بریدونه کړي دي طالبانو یې په غبرګون کې زرګونه جنگیالي په دې ولایت کې ځای پر ځای کړي او هغوی د پلټنې په عملیاتو کې د سیمې هغه خلک په نښه کوي چې دوی ګومان کوي د مخالفه ډلې ملاتړي دي. د بشري حقوقو د سار سازمان د آسیا د څنګه مرستيال مشر پټریشا غازمن وای طالبانو په پنشیر کې د ملي مقاومت جبهې په وړاندې د جګړې په خبرګون کې په چټکۍ سره د عامو خلکو په وخلو ټکولو باندې لاس پورې کړی دی. دا زیاتوي په خپل لیکو کې د سنگینو سرغړاوونو تر سره کوونکو ته په سزا ورکولو کې د طالبانو اوږدمهاله ناکامي نور عام خلک له خطر سره مخ کوي. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې د طالبانو ځواکونه په نورو ولایتونو کې هم د پلټنې په عملیاتو کې غیر عدالتي وجنې کړې دي او نیول شوي جنگیالي او نور باندیان یې په جبري توګه بېدرکه کړي دي چې وایي دا جنگي جرمونه دي. که څه هم طالبانو لا په رسمي توګه د بشري حقوقو د سار سازمان د جمعې د ورځې راپور ته څه ځواب نه دی ویلي، خو د دې سازمان د زیارت د ورځې راپور ته په ځواب کې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې رد کړې وي. مجاهد په یو بیان کې ویلي وو چې د بشر حقوقو د سار سازمان هغه اداوی ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو لخوا بی ګناه خلک وجل شوی یا د اتباع حقوق تلف شوی دي. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې د پنشیر په اړه دغه معلومات ورته د بشري حقوقو لپاره کارکونکو هغه تن ورکړي چې د طالبانو لبنده خوشی شوو ګڼ شمیر بندیانو سره یې خبرې کړې دي او یې له هغه سرچینی اخیستي چې د طالبانو د زندانونو په اړه یې مخامخ معلومات لرل. برتانیې د روس لاسپوسو لخوا په ډنباس سیمه کې نیول شو دوه برتانوي وګړو ته د مرګ سزا او رول د جنیوا کنونشن بدترین سرغړونه ګرځولې. دا دواړه برتانوي وګړي یا د سیمه کې د یوکرين لپاره په جګړه کې نیول شوي وو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن وایاند ویلې دي چې د روس پر ځای دوی د یوکرين سره د برتانوي وګړو ایدن اسلین او شان فینر په اړه باندې په رابطه کې دي. دوی د یوکرين نه بلتون غوښتونکي سیمه چې ځان دونیسک پیپلز ریپبلیک بولی یو عدالت لخوا د کرایي جنگیالي ګرځول شوی. دغه دواړو کورنۍ ویلي دي چې دوی چرته هم د پیسو لپاره جګړه نه کړې، بلکې دوی په یوکرين کې د جګړې شروع کېدو په وخت هلته موجود وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په داسې حالاتو کې د عدالت پریکړه د جنگي جرایمو برابر وي. بلخوا یوکرين خارجه وزیر دیمیتری کولیبا د عدالت دغه پریکړه غندلې او جنگي قیدیانو پر ضد دا ډول پریکړه یې باعث شرم ګرځولې. د برتانیې د وزیر اعظم وایان ویلي دي چې دوی د روس سره هیڅ ډول د باقاعده تماس روابط نه لري، خو د کیف سره زر تر زر د نیول شو کسانو د خوشی کولو لپاره حالې ځلې روان دي. د برتانیې خارجه وزیر د یوکرين خارجه وزیر سره په خبرو کې د یادې سزا ورکول د جنیوا کنونشن سرغړونه بللې ده. د روس خارجه وزارت وایي چې باید برتانیې د ډنباس ریپبلیک د چارواکو ته خواست لپاره خپل رابطه وکړي. یاد دي وی چې برتانیې تر اوسه د دغه سیمې خپلواکي په رسمي توګه نه ده منلې. روس د ډنباس په سیمه کې لوی شمیر پوز دی کړه چې د یوکرين نه د خپلواکۍ تر لاسه کولو لپاره د ځای ډنباس سیمې خلکو سره کوم کوکړي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګذرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره نه خبرونه تقوا کېده. نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د جمعې په ورځ په رون پارلیمان ته د مالی کال 2023 او د درويشتم لپاره د 9500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي چې د بجټ خساره پکې 4590 ارب روپی خودل شوې ده. په دغه حق له ډیوا رادیو خبريال الیاس خان نو تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د دفاع لپاره 1530 ارب روپی خودې شوې دي، کم چې د تیر کال په پرتله د 11% زیاتوالی راوستل شوی دی. اوس څنګه چې تاسو د پرمختیا د کارونو ذکر وکړو یا پی ایچ ڈی پی، نو هغې لپاره 2155 روپۍ خودې شوې دي چې پکې د وفاقي ترقیاتي منصوبو لپاره 2.5 ارب روپۍ خودې شوې دي. او زه په تام اوریدونکو ته وایم چې دا د تیر کال په پرتله تیر کال د وفاق پی ایچ ڈی پی 900 ارب روپۍ وه. دې کې دا 9% کمی راوستل شوی دی. دغه صوبو ته چې کم ترقیاتي بجټ ورکړ شوی دی هغه تقریبا 1420 ارب روپۍ دی، کم چې د تیر کال په پرتله هغه کې هم 14% کمی راسته شوی دی. دا رنګ د ټیکس وسولیانو چې کوم هدف راتلونکي کال لپاره ار بی آر لپاره خو ده شوی دی هغه 1,000 ارب روپۍ دی، او په دې کې تقریبا 1,000 ارب روپۍ دوی په ټیکسونو کې زیاتوالی راوسته دی. د راتلونکي کال لپاره د سخت کال لپاره لږ 6,000 ارب روپۍ، خو څېړونکي دا وایي چې ټیکس زیاتره د دې اغیزې به په عام اودس باندې رسي، ولې چې کومې اسانتیاوې یا د آی ایم ایف سره د کوم لوزنامه په کېږي د پور لپاره په هغې کې د پټرول او ډیزل بیې د وړاندې نه کاڼې شوي دي، د بجلۍ او د ګیس بیې به د یکم د راتلونکې میاشتې جولای 2 نیټې نه زیاتېږي، او دغه رنګ نور چې ټیکس کې څه آی کې اسانتیاوې وي آی کې به هم مرحله وار آی کې به خاتمه راځي کمول به شي، نو د دغه اغیزې به په عام اولس باندې بیا رسي.
الیاس خان، تاسو د عامو خلکو یادونه وکړه، په دغه نوی بجټ کې عامو خلکو ته سمرات یا اسانتیاي په پام کې نیول شوې دي، او دغه ډول هغه ادارې چې خلکو ته تنخواګانی ورکوي د تنخواګانو په زیاتوالي باندې هم په دې اړه په دې بجټ کې څرګلی دی او کڅګه؟
جی مجاهد صاحب، دې کې د تنخواهدار او د پاره یو د خوشخبری ده چې 15% د غیپ تنخواګانو کې زیاتوالی شوی دی. د وفاقي ملازمینو دا رنګ چې کم پنشنیان دي د غی 15% ای کې زیاتوالی شوی دی، خو دا حکومت چې کله رانو دوه میاشتې وړاندې نو 10% زیاتوالی دی پنشن کې کړ، نو دا رنګ دا غی 15% شو. مګر د پاره خو دا پکې یو مثبت خبره ده، خو دې سره سره چې کم عام هغه دیاړیمار یا غریب خلک دی چې کوم سرکاري نوکری نه لري یا خپل وړوکی روزګار کوي یا روزانه اجرت اخلي دیاړي کوي، دا هغوی لپاره په دوی دا ویلي دي چې 40,000 نه چا کم د تنخواه وي یا آمدن وي، نو هغوی ته به مونږ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې 2,000 روپۍ هر کورنۍ ته دغه یو ریلیف ورکوو.
د پاکستان ائتلافي ګوندونو حکومت اولنې بجټ د جون په 10مه نیټه په لون وړاندې کړ، خو د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي چې د دې سوبې لپاره پکې کاروبارونو ته وده ورکول لپاره کوم خصوصي مراعات نه دی اعلان شوی. کاروباریان وایي چې دا سوبه په تیر وختونو کې بدمنې ځفلې او وفاقي حکومت ته پکار ده چې کاروبار کوونکو لپاره نوې پروژې او رعایتونه اعلان کړي. په دغه حق له ډېر وړ خبريال ارشد محمد نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې د پیښور نو وړاندې کړي.
کاروباریان وای د ملک نورو برخو په نسبت خیبر پختونخوا په تیر وختونو کې د ترهګرۍ لوجه تر ټولو زیاته ځپل شوې ده. کال 2015 کې د یو لسو نه زیاتې د سکارخانې وې چې د بدمنې بجلی او ګیس نشوالي لامل په صوبه کې بند شوې وې. دا په خیبر پختونخوا کې د کارخانو 28% برخه جوړېده. کارخانه‌دار وای اوس هم په سلګونو کارخانه بندې پرتې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او روزګار کوونکی سجاد خان دی وویل په دې بجټ کې د مردان اکنامیک زون نه علاوه د نورو منصوبو لپاره کوم ښکارا اعلان نه شو. نوموړي ویل وفاقي حکومت کولی شو چې په صوبه کې د بندو کارخانو بیا روانولو لپاره د بجلی، ګیس او رعایتي قرضو ورکولو اعلان یې کړی و چې دا کارخانه بیا پاله شوی وي او د صوبې او ملکي امدن کې زیاتوالی راوستي وي.
یاره کم ایریاز چې کم پوتنشل چې خیبر پختونخوا لري، نو هغه ایریاز ته به تور خاص اعلان نشته. د ډیم هم زړه خبره ده، هغه مومن ډیم جوړیږي.
په بجټ کې د قبایلي زلو لپاره د 50 بلیون روپو اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلیو وفاقي حکومت ورته قبایلي زلو لپاره د 30 بلیون روپو ورکولو ویلیو، خو بیا د صوبې حکومت په غوښتنه دغه پیسې 50 بلیون روپو ته زیاتې کړې. په خواني د وفاقي حکومت وزیر اسد عمر ویلیو په کار و چې کال 2022 د رښتم بجټ کې د قبایلي زلو لپاره 8 بلیون روپۍ ایښودل شوی وي. د باجول چمبر اپ کامرس په خواني مشر للی شاه دی وویل دوی تمه لرله چې وفاقي حکومت په قبایلي زلو کې د موجودو مدنیاتو نه ګټه پورته کولو، د افغانستان سره د تجارت لارو باندې منځنۍ ایشیا او افغانستان سره تجارت سیوا کولو لپاره خصوصي اعلانونه وکړي، خو دغه سیونه شو د زلو کاروباریان چې روزګارونه ترهګرۍ کې د لاس ورکړي وفاقي حکومت له خوا ورته کوم خصوصي اعلانونه ونه کړې شو.
پیر مې سکیم په دې مطلب زموږ ټول قبایلي ازلاد لپاره چې موږ په خوارۍ قبایلي علاقه و دغه د پارټي مې سکیم بجټ دی.
د پېښور د کارخانه‌دارو د اتحادیې مشر ملک عمران اساق لیوته ویل د وفاقي حکومت د بجټ کې د کاروباریانو لپاره کوم مراد نه دی ورکړل شوی چې موجوده کارخانه پکې د تاوان نه بچ پاتې شي او نورو کارخانو جوړولو لپاره پکې لارې واره شي
او ردی کې څه داسې خاص انسنټیو نه دی ورکړل شوی چې انډستریلایزیشن پکې زیات شي او موجوده انډستریز پکې څه مراد ملو شي چې هغه خپل سستینبل پوزیشن کې قائم پاتې شي.
د خیبر پختونخوا د کارخانه دارو ویناوه چې د بجټ جوړېدو وړاندې کارخانه دارو سره کومه سلا مشوره نه وشوې. هم دغه وجه وه چې نوی بجټ کې په عامه توګه د ټولو او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو د کارخانه دارو دپاره کوم د ګټې اعلانونه ونه شو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس غړي د پاکستان کال 2023 او 2023 لپاره وړاندې کړل شوی بجټ کې د پختونخوا صوبې په برخه باندې خوشاله نه دي. دی وایي چې په هواد کې د بجلی او د ګیس پر لوی کچه د پیدا کولو باوجود په دې صوبې کې کارخانې د بجلی او د ګیس د نشټوالي په وجه په ټپه ولاړې دي. باید چې حکومت په دغه کې د دوی سره کومک کړی وي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته عثمان خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا سرحد چیمبر اف کامرس او انډستریز کاروباریان وایي مرکزی حکومت چې کوم بجټ وړاندې کو دغه د نړیوالو مالیاتي ادارو د سخت شرایطو لاندې جوړ کړی شوی دی، نو ځکه امکان دغه دی چې د عام وګړي ستونزې به په راتلونکي کې نورې سیوا کیږي. وایي خیبر پختونخوا کې کاروباریان د ګواښونو سره مخ دي، د کلنګ غوښتنې ترې روانې دي، نو په داسې حال کې به ځپلې شوی صوبه کې کاروبار څه وده وکړي.
دوبارہ پرچان دوبارہ شروع شوی دی اور خلق ڈیڑھ جات پریشان دی اور دین علاوہ دے بجٹ کے دے خلق دا پارا یا کمیونٹی دا پارا سے فائنینشل خبر بینیفٹ مونگو تخکارا نشوی دی.
دا خزانی مرکزی وزیر مفتا اسماعیل نن پکانی سملے کی دا پینزہ نوی کاربا روپو مالیت کریز بودیجا دا روان او راتلون کی مالکا دا پارا اوڑان دکڑی دا. د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي موږ د موجوده حکومت نه په صوبه کې د ولاړو کارخانو بیرته روانولو لپاره ډېری هیلې نیولې وي، خو وایي مرکزی حکومت بالکل د غاړخته بجټ کې پام نه دی کړی. زیاتوي هغه صوبه چې بجلی او ګیس په لویه کچه پیدا کوي د هغې کارخانې د بجلی لوډ شیډینګ او د سوی ګیس نشتوالي له کبله په ټپه ولاړې دي.
بجلی دلتا ڈیرا جوڑی گی وہ بجلی اور گیس چکم دے ہم چکم دے زمنگ صبح کے ڈیر زیادتی اگر اوزی نو پکار خدا دے چے پدے مت کے زمنگ صبح تا ڈیر زیات مرات ورک ہولی شی چمنگا دے دینا استفادہ واقعی.
په خیبر پختونخوا کې په کال 2015 کې د 1100 زیاتې داسې کارخانې وې چې د بدامنۍ بجلی او ګیس نشټوالي له امله بندې شوې وې. دا په خیبر پختونخوا کې د کارخانو 28% برخه جوړېده. کارخانه دار وایي اوس هم په صوبه کې په سلګونو کارخانې بندې پرتې دي. کاروباریان وویل زموږ صوبه د کراچۍ بندر نه ډېر لري پرته ده، نو ځکه دلته کاروبار د هیواد د نورو صوبو په مقابل کې ډېر کم دی. وایي موږ د وفاقي بجټ نه ملارلا چې د گاونډي هیواد افغانستان سره باندې تجارت په مټ کې د خیبر پختونخوا صوبې کاروباریانو ته اسانه ورکړي، خو حکومت دغه اړخته پام نه دی کړی.
موږ خدا ویل چې دا به موږ ته بس ریلیف اوور کې ولې چې موږ خو الډي کراچۍ نه 1700 کیلومتر لري او موږ د پر اډوانټیج دا و چې موږ دیس نه ایکسپورټ کول افغانستان ته او سټریلیشیا ته او موږ پروډکټس باندې لګ ګورنمنت اف پاکستان ته ریلی ورکړي وي امپورټ موږ د ایکسپورټ سره نه افغانستان سټریلیشیا ته پځي چې اغونو شو ته د زمرا زیات ریلیف نه ورکړي سا پروډکټس باندې سټیکس دی ایڈجسټبل کړي دا چې هغه موټیل امپورټ
دا چیمبر چارواکو ویل په بجټ کې ځینې سیزنونه لکه په زراعت او 15% ټیکس ماف کول، د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د پاره 40 ارب روپۍ بیلول او انډستری د پاره د بجلی لوډ شیډینګ ختمولو اعلان د ستاینې وړ دی. خدا به په راتلونکي وخت کې معلومیږي چې حکومت پې څومره عمل کوي. د خپل همکار هاشم علي سره عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د بشری حقوقو د سار سازمان د جمعې په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو امنیتی ځواکونو په شمالي ولایت پنشیر کې عام خلک په دې تور په غیر قانوني توګه نیولي او زورولي چې ګواکې د دوی له مخالفه ډلې سره تړاو لري. طالبانو د زیارت په ورځ باندې د هر ډول بشری سرغړونو تورونه رد کړي وو. په دغه حق باندې نور تفصيل بارکوال میاخیل تاسو ته راپور وړاندې کوي.
په پنچیر کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر نصر الله ملکزاده څوره جوړاندې واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په پنچیر کې جګړه نسته، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د مای میاشتې له نیمایي راسې په دې ولایت کې جګړه تیزه شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د جمعې پورس په خپل یو بیان کې ویلي د ملي مقاومت جبهه ځواکونو د طالبانو پر ټولیو او چک پوسټونو بریدونه کړي. طالبانو په خبرګون کې زرګونه جنگیالي په دې ولایت کې ځای پر ځای کړي او هغوی د پلټنې په عملیاتو کې د سیمې هغه خلک په نقشه کوي چې دوی ګمان کوي د دوی د مخالف ډلې ملاتړ دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ایشیا د څنګ مرستیاله مشر پیټریشا ګاسمن وایي طالبانو په پنچیر کې د ملي مقاومت جبهه په وړاندې د جګړې په خبرګون کې په چټکۍ سره د عامو خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی دی. میرمن ګاسمن وایي په خپلو لیکو کې د سنگینو سرغړونو تر سره کوونکو ته په سزا ورکولو کې د طالبانو اوږدمهاله ناکامي نور عام خلک له خطر سره مخ کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو ځواکونه په نورو ولایتونو کې هم د پلټنې په عملیاتو کې غیر عدالتي وژنې کړې او نیول شوي جنگیالي او نور بندیان په جبري توګه بې درکه کړي دي چې وایي دا جنگي جرمونه دي. که څه هم طالبانو لا په رسمي توګه د بشري حقوقو د څار سازمان د جمعې د ورځې ریپورت ته څه جواب نه دی ویلی، خو د دې سازمان د پنځشنبه یا زیارت د ورځې ریپورت ته په جواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې رد کړې وې. مجاهد په یو بیان کې ویلي وو د بشر حقوقو د څار سازمان هغه اداوي ناسمي او بیا اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو لخوا بې ګناه خلک وژل شوي یا د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د پنچیر په اړه دغه معلومات ورته د بشري حقوقو لپاره کارکونکي هغه ته نور کړي چې د طالبانو له بند له خوشې شویو ګڼ شمېر بندیانو سره خبرې کړي او یا یې له هغې سرچینې اخیستي چې د طالبانو د زندانونو په اړه مخامخ معلومات لرل. د ریپورت له مخې را خوشې شویو بندیانو ورته ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د جون میاشتې په پیل کې د پنچیر د خنج ولسوالۍ شاوخوا اتیا تنه ونیول او وی وهل چې مقاومت جبهې په اړه ورته معلومات ورکړي. وایي تر ډیرو ورځو وروسته طالبانو په دوی کې اویا تنه خوشې کړل، خو وایي لس تنه یې لا هم په دې تور له ځانه سره ساتلي چې ګواکې خپلوان یې د دوی د مخالفې ډلې غړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا اجتماعي سزا بللې ده او وایي مخکنیو بندیانو ویلي د ولسوالۍ په زندان کې نږدې سل تنه نور بندیان هم ساتل شوي چې له مقاومت جبهې سره د تړاو تور پرې لګیږي. دوی یو هم خپل کورنۍ او وکیل ته رسای نه لري، ځین نور په غیر رسمي زندانونو کې ساتل شوی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د بشري حقوقو د نړیوال قانون یا د جګړې د نړیوال قانون لمخه په جګړه کې شکیلې ټولې غاړې باید له بندیانو سره انساني چلند وکړي. وایي کله چې څوک بندیان کړي سمدستي باید د جرم په تور مقدمه پرې وسی یا خوشې کړل شي. د سازمان د بشري حقوقو د ځینو ډلو او د افغانستان د ځایي او نړیوالو رسنیو د ریپورتونو په بنیاد ویلي د ځینو هغو کسانو ځای ځایګای معلوم نه دی چې طالبانو په پنچیر کې نیولي وو او وایي په دوی کې ځینې له مقاومت جبهې سره د مشکوک تړاو په تور وژل شوي دي. ریپورت وایي په ځینو ځایونو کې د وژل شویو کسانو مړي نورو کسانو ته د څرګند خبرداري یا عبرت لپاره ښکاره کړل شوي دي. طالبان چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د وسلو په زور واکمن شول، په خلاف یې په پنچیر ولایت کې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د ملي مقاومت په نوم محاذ جوړ کړ چې تر اوسه په پنچیر او ورسره ولایتونو کې له طالبانو سره جنګیږي. د طالبانو ځواکونه په پنچیر کې د طالبانو د دفاع د وزیر ملا محمد یعقوب په مشرۍ جنګیږي. ملا یعقوب د مای میاشتې پر یوویشتمه ویلي وو هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په پنچیر کې امنیت خراب کړي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
چلون کې وای پاکستان باید اوس د افغانستان او طالبانو په اړه د خپلې پالیسۍ جاج واخلي او نړۍ ته دغه واضحه پیغام ورکړي چې که افغان طالبانو په ضد بیان ورکولی نو د پاکستان په زیدي کابل یا یو بل هیواد دغه بیان ورکړي. دوی وای چې تیر څو میاشتو نه پاکستان چې په نړۍ کې د افغان طالبانو په حق کې ملاتړ کې کوم بیانونه ورکړي نو نړۍ اوس پاکستان د طالبانو سره په یو تل کې اچي. دوی وای چې د جرمني خارجه وزیر په یو بیان کې د افغانستان ترڅنګ پاکستان د لپاره هم یو واضح پیغام وو. نور تفصیل تاسو ته د لیور اډیو خبريال فرید شینواری په خپل راپور کې وړاندې کړي.
سیرون کی وای د جرمنی د بهرانه او چارو وزیر لخوا په اسلام آباد کې د طالبانو په حق لا ورکړ شوی بیان نه د خبره ثابتېږي چې دوی لا هم طالبان په رسمیت پیژندلو ته تیار نه دي او بلدا چې پاکستان د پاره هم په دې کې پیغام دی چې د طالبانو په اړه د خپل پالیسیو تبیا کتنه وکړي. د پیښور په هنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سعید عرفان اشرف وای د اروپایي هیوادونو اړخ نه دا یو سخت بیان دی او په تیر وختونو کې داسې سخت بیانونه د دوی اړخ نه مخې تنو راغلي.
دویم اړخ کور د بیاغنه هم خراب ده او هغه پاکستان د پرمانی لري سسنګا د یورپا یا مطلب دا د جرمنی وزیر ازی په پاکستان اسلام آباد کې طالبانو ته په کابل کې بیان الته کې هغه کې ډایریکشن هغه د سیر طالب دسم شي هغه وجه بنیادی دا سګور پاکستان پتو انو مېشتو کې ځکلنه په افغانستان کې طالبان غلي د طالبانو د وکیل په فارم کې یا د طالبانو وکالت دنیا کې کئی هر یو ځای کې نو دنیا هم پاکستان او د طالب په لغه کې تل کې اچي.
سورہ دی وړاندې د پاکستان په سفر راغلي د جرمني د خارجه چارو وزیر انالینا بربوک د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بلټو سره په غړای یو خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې ویلی وو افغان طالبانو ته د نړۍ لخوا دغه واضح پیغام ورکول دي چې دوی په غلطه دي او طالبانو افغانستان په شا بوتلو. څیړونکو وايي په دغه بیان کې پاکستان د لپاره هم واضح پیغام دی او هغه دا چې پاکستان د طالبانو د ملاتړ کولونه ډډه وکړي. د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وی او وی ډیو توای ک افغان طالبان د نړۍ غوښتنو ته غوږ نګدي نو حکومت چلول به ورته نور مشکل شي.
دا خطه د غوډه لپاره سیاسي تمر پانه ډیره زیاته هم ده نو کدل ته دغه شانتي کرایسیس راځي نو زما خیال ده چې جرمني دا سوچ کوي چې فما باندې ډیر واضح دا غیر سرات روان دي او که د حالات نور ګډوډي کې نو دا خو سوال لزره تري دي خو زما خیال ده خلک سوال لس لکه هم سیوا کې دي شي که دا سي هغه د جرمني په خپل حالات باندې ور دي ډیر د ځاګه پر دن چې کوم حالات دي پاره باندې ور دي ډیر کټ اثرات راشي نو دا زما خیال سره دا هغه واضح موقفت د جرمني چې دوی دا وایي چې په دې د افغانستان کې حالات ټیک کې نه ټیک کېږي نو ور بیا زمونه مې قسم له دا الفاظ دي چې زمونه باندې ګیل نه کوي.
د جرمني خارجه چارو وزیر ویلی افغانستان کې جنکای د تعلیم نه محرومه ساتل کیږي ټولنه نه د خزو کردار ختم شو په بے پلو غاګونو باندې بندیز دی او افغان طالبانو افغانستان په شا بوتلو. څیړونکو وایي د پاکستان لخوا د افغان طالبانو ملاتړ کول په دې وخت کې د زهر خوړلو برابر دی ولې چې پاکستان په خپل نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه د پور اخشتو هڅه کوي او د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د څار نړیوالې ادارې FATF په خړ فهرست کې د کال 2013 نه شامل دی. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پای ته رسیدي تاسو نه خلو اجازه تل نه فهمم.
تاسو وایس اف امریکا ډیو اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیو فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.